السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ځینې سرچینې تاییدوي چې په وروستیو عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. پیل خبرونه کیږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرحدي پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدای شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریزه روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدای شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالی شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. دغه امریکایي سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې داسې وخت وژل سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې اووم پړاو خبرې تېره اونۍ پای ته ورسولې. خلیلزاد او طالبانو په دوحه کې په خپلو خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې ده. دوی خبرې تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو لپاره د نه کارونې پر ډاډ، پر بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند متمرکز وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړ. حسن روحانی پرون په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي که د شام اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغسې پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته یې کړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. د امریکا متحده ایالتونه د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی. د ترامپ ادارې ویلي وي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د ایرانمو غني کول له هغو دود واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسله د دې سبب سوي چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. د بشري حقونو روسي او یوې نړیوالې ډلې پر روسي چارواکو انتقاد وکړ چې نه دي توانېدلي عدالت عملي کړي. دغو ډلو ویلي روسي چارواکي نه دي توانېدلي هغه کسان عدالت ته راکش کړي چې 10 کاله مخکې د چچنیا د بشري حقونو د یوې وتلې مدافع د وژنې مسؤول دي. ناتالیا ایستیمیروا په ګروزنی کې د یادګار بشري حقونو په دفتر کې کار کاوه. په ګروزنی کې 10 کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د 2009 میلادي کال د جولای 15 خپل کور ته نږدې وتښتول سوه. میرمن ایستیمیروا د همغې ورځې ناوخته د روسیې د شمالي قفقاز په بل جمهوریت انګوشتیا کې په ډزو ووژل سوه. د بشري حقونو د سر سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د برخې مرستیالې تانیا لوکشینا نن په یوه بیان کې وویل موږ لا هم په تمه یو چې د روسیې حکومت زموږ د دوستۍ او همکاري د وژنې په اړه اغیزناک تحقیقات وکړي. میرمن لوکشینا ویلي چې د دغه ناوړه جنایت په مورد کې د حکومت اقدام نه کول یو تور داغ دی چې په چچنیا کې د بشري حقونو د سرغړونې دوام څرګندوي. او د روسیې په بشکور توستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سوي دي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تترستان دویم لوی ښار نابریژنی چلنی ته روان وو چې چپه سو. د روسیې دولتي ټلویزیون په تصویر کې بس موټر ښکاري چې د یوه سړک تر څنګ په باراني هوا کې نسکور پروت دی. د دې پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته منلی چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي وو چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمیر داد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سرېقتې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل 4 ملکیان وژل شوي. له دې چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپاله سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوی، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړه وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوي له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاواني ملکان پرې کوي.
هر ډول چې پر ملکی کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګي بریدونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې افغانانو ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې د 2019 کال په لومړیو 4 میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي.
increasing harm
زه همدارس د پلاتون کو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښمن يم. یو وار بیا په دغه عملیاتو کې د لازیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
surrounding these operations
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جغتو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک به ممو نه ولي، هغه څوک په عوانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عدله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دي چې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جغتو کې یوازې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکیانو په وژنې تورن کړی چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تېره اونۍ په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمي بریدونو کې یو شمېر ملکیان مړه او ټپیان شول.
په راپور کې مو اوریدل چې وی امنیتی سرچینې تایید کړې چې په میدان وردګ ولایت کې په وروستیو یو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شریفزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو پرون د دغو عملیاتو په اړه چې په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي ویلي وو چې د طالبانو د سرې قطعې شل وسله ول وژل سوي، اوس ویل سوي چې ملکیان هم په دغو عملیاتو کې وژل سوي دي. وروستي معلومات څه دي چې په دغه عملیاتو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
نه تو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوړه مشپه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ درې کلو بلندخیل، کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات ترسره شول چې مونږ ته د هغو منابعو یا سرچینو له مخې چې مونږ ته معلومات راکوي، لکه مدیریت توریزم او د خپل د ولسوالۍ ولسوال او امدا غرض د غتیم خلک یا امنیتي ورګونه کشکر ورګونه دغه ټول د معلومات لمخې چې موږ د ورسنۍ په توګه لکه تاسو ورسنۍ له نورو خلکو سره شریکو، هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری قطعې په لومړنۍ معلوماتو کې شل کسان و چې وژل کېږي، خو وروسته دا بیا په ډاګه شوه چې دلې نداره کوو د دوی تعداد څلېرویشت ډک شوی و چې څلېرویشت وسله وال طالبان چې اکثریت د سری قطعې غړي وو او په ډېرو مهمو پیښو کې دوی لاسته لودل دا له منځه وړل شوي وو. د دې تر څنګه لکه موږ ته څنګه چې امنیتي ځواکونه یا کشکور غنو هغه معلومات راکړي وو، راپور موږ ته راکړی وو، هغه دا هم و چې د دې ځینې موټر سکلونه چې چاودیدونکو توکو څخه ډک وو هغه هم له منځه وړل شوي وو. موږ ته لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبله وکړي وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و په دې یو مشهور جنگلای په دغه برخه کې دوی د کور کې دی په مسپار په توګه یا هم د سنگر په توګه استفاده کړو، لږه ځخې په افغان امتیزو کونه یا هم په ټوله کې په امتیزو کونه باندې دځې کړې وي چې دغه په مقابل کې
هم د څلورو کسانو د وژل کېدو مسله یو څه جنجالي سوي وه چې بیا د بشري حقونو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې، یا څه اقدامات سوي دي؟
یا موږ دې وسته ته دا خبره ویل شم چې موږ لکه څنګه چې ویل کېږي په ټولو عملیاتو کې ولایتي ادارې دغه ټینګار هم پدی وي چې بعد په ټولو عملیاتو کې ملکي وګړو سره مال ټولو ته جدي پام وشي، هغه ته د خوندیتوب په اړه جدي اقدامات وشي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مې یادونه وکړه، په اکثریت پروګرامونو کې اکثریت عملیاتونو کې وسوال طالبان د امدونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د سنگر په توګه استفاده کوي. نو ځکه کله کله داسې شوي دي چې لکه تیر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکي وګړو ته مرګ ژوبله البته اوښتې وي، خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دغه تیره پیښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې یوې سرچینې یا منابع هم دا نه ده تایید کړي چې ملکي کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي، بلکې تر اوسه
دغه کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپروي او وایي چې دغه ملکي کسان په دې وروستیو عملیاتو کې وژل سوي، دوی دغه ویډیوګانې یا دغه عکسونه د کومه کوي؟ یا تاسې هم دغه تاییدوي چې دا واقعا ملکي کسان دي، دغه کسان چې عکسونه پورته کوي د ښځو او ماشومانو په ګډون؟
لا بده مرغه دای وسړه جګړه دل کا پتیر دل کې په هغه پتنګي کې د سیدابات ولسوالۍ تنګي درې کې ځنې شپنی عملیات تر سره شی ول چې په هغه وخت کې به وای کېدل چې ملکی کسان پکې وژل شي دي. دوی فکر کوم د سوریه او د لبنان او د هغه دوی نو د ماشومان او پخې او خپل پورته کړي ول چې د خلکو ځان تر به ور باندې خراب کړي. یا د توا تنور مخ کې په جلګه کې هم داسې یو پکې شوی و چې ته کورونه ډنګ شي ول بیا دی دي د نورو ځینو کې هغه کوم بد اسنه چې دوی پیدا کړي و دغه د تبلیغاتو په پاره استفاده کړي وو. او تر اوسه پورې لکه مونږ چې د تویل د ولسوال نه خلک له هم چې مونږ ته هغه څخه خبرې اخیستې دي، دوی وایي چې ملکی کسان نه ته هیڅ لښته نه دلو دی د سپېڅلي وجه چې د ټول وسلوال طالبانو لکه ملکی چې د ګل بیبوت کلی و عالم خره و د سلیمان خره و د خجاو چوپان ابتلا ممل خیل وزیر خره د دغه اکثریت کلو هغه کسان وو چې یاره ځین وو چې دوی وجه شي وي او لمانځه تللی دي.
ډیر مننه د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزای و چې هلته په وروستیو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ناجیه سفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو تر ډیره راتلونکو ټاکنو او په ارګ کې د اخلاقي فساد په اړه لیکنې او تفسیر خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپله سر مقاله په دې جملو پیل کړې چې د ارګ د جنسي بدنامیو غږ داسې چا اوچت کړ چې په همدې ارګ کې کلونه